السلام علیکم قدر من اوریدون کو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسخین 2 بجې شوي روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي کوربه موز محمد حدیث پر دیسم په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سرم راسته کوي د خبرونه په لومړی نیمای کې د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه اوریدلی شي په دویم نیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه چې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په اړه پکې بحث کیږي اوریدلی شي خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د مصر د تنتا خار په یو کلیسا کې د ننه د 14 لکبله لکتر لګا د 10 کسان وژل شو او 240 نور ټپین شوی دي او د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیا د تیرې اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حمله په نتیجه کې د هر ملکی کس د وژنې مسوله ده د دې او نور نړیوالو خبرونو تفصیل ورسته راځي خو اوس برحمت الله افغان لند کورنی خبر نوړاندې کړی
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د اجرایی رئیس دویم مرستیالوای چې د عدالت او د ثبات په برخه کې ملګری ملتونه یو ګټور بنسټ نه دی د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیالوای روسیا په پام کې لري چې افغان محصلینو ته سل نور تحصیلي بورسونه هم ورکړي او د ورزګان سمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر اوسه سل جره بزمکه له کوکنارو پکه کړې ده اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د اجرایی رئیس دویم مرستیالوای چې د عدالت او د ثبات په برخه کې ملګری ملتونه یو ګټور بنسټ نه دی محمد محقق د څرګندونې شمال ته د خپل سفر په لړ کې په مزار شریف ښار کې له ځوانانو سره په ملاقات کې وکړې ښاغلی محقق زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ملګرو ملتونو سازمان نه دی توانېدلی چې خپل اساسي رسالت چې د عدالت تامین دی ډاډمن کړي تر اوسه په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ د محمد محقق د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیالوای روسیا په پام کې لري چې افغان محصلینو ته سل نور تحصیلي بورسونه هم ورکړي محمد عالمی زیدیار چنن یې د دغه جرګې مشري کول اول روسیا غواړي د دغو بورسونو شمیر له 300 څخه 400 ته لوړ کړي دای وای د افغانستان تحصیلي بورسونه سل نور هم زیات کړي یعنی له 300 شپږ څخه تر 300 شپږو پورې لوړ کړي په دې وروستۍ کې د مشرانو جرګې یو پلاوی په مسکو کې د نړیوال تروریزم پر ضد کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وو د ورزګان سمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر اوسه سل جره بزمکه له کوکنارو څخه پاکه کړې او دغه لړۍ اوس هم روانه ده د ورزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان نن ازادي راډیو ته ویل په پام کې ده چې په دغه کمپاین کې 1000 جره بزمکه له کوکنارو څخه پاکه سي هغه پټان زیاتوي دغه کمپاین په هغه سیمو کې پیل شوی چې تازه له وسلوالو طالبانو پاکه سوي دي له دې وړاندې د ولایتي شورا غړي ویلي وو چې په ورزګان کې په 80% زمکه کې بزګرو کوکنار کرلی دي او د افغانستان د امریختیا وزارت وایي د دوی نوی موندنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 80% کې افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري په دغه وزارت کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین ډاکټر فدا محمد پیکان نن د روغتیا نړیوالې ورځې د منځغونډې په مناسبت له یوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل روان میلادي کال دغه کچه نور هم لوړه شوې ده
در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي د محل د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابلې شمیر هم زیات شوی تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په سوریه کې په دوه هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي شک کیږي چې د سوریه د کورنۍ جګړې مخالف لوري به لاس پکې لري دغه ډلې نن ویل نامعلومو جنگي الوتکو لږ تر لږه 13 کسان د سوریه په ادلب ولایت کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې وژل دي دا حمله هغه ساحې ته نږدې سوي چې دولتي ځواکونه وربندې مشکوکه کیمیاوي حمله کړې و هغه الوتکې چې دغه بمباري کړې نه دي تثبیت سوي خو دا حمله ورسره هغه کیږي چې د سوریه دولتي ځواکونه ځواکونه د سې شمې پرز د کیمیاوي وسلو په کولو تورن سول. سوریې په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. د سوریې د بشري حقونو د سره ډله وایي لږ تر لږه 15 ماشومان پرون په یوه هوایي حمله کې وژل سول او ویل کېږي دغه شمېر شایي زیات سي. د ملکي دفاع چارواکو دغه شمېر 19 تنه یاد کړی او ویلي دي چې 22 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه ډلې پرون ویلي وای د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف مشکوکو جنگي الوتکو د رقیب مربوطاتو کې پر یوه انټرنیټ کیفې حمله کړې. لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. د بریتانیا دفاع وزیر وایي روسیا د تیرې اونۍ د وحشیانه کیمیاوي حملې په نتیجه کې د هر ملکی د وژنې مسؤوله ده. دغه حمله د سوریې پر یوه ښارګوټي سوې وه چې له کبله یې په لسګونو نارینه ښځې او ماشومان وژل سوي وه. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فیلون دا خبره په هغې لیکنه کې کړې چې په سنډې ټایمز ورځپاڼه کې خپره سوې ده. د ویلي کرملین د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د اصلي ملاتړۍ په توګه مسؤول ګڼل کیږي. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون ویل چې په سوریه کې د روان وضعیت له کبله یې مسکو ته خپل سفر چې په پام کې وسبا دوشنبه وسی لغوه کړ. د سې شمې پر ورځ په خان شیخون ښارګوټي کې له کیمیاوي وسلو په استفاده دغه مشکوکه حمله د دې سبب سو چې د امریکا متحده ایالات پر سوریه د میزایلو حملې وکړي. د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوریې پر یوه پوځي اډه د امریکا توغندۍ حمله وغندله او ژمنه وکړه چې د ترورستانو پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیه عمدتاً د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ته ترورستان وایي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د روسیې د پوځ لوی درستیز والری ګراسیموف او د ایران لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری پرون د ټلیفون په لارې خبرې سره وکړې. د راپور پر اساس دواړو جنرالانو د سوریې پر هوایي اډه د امریکا عملیات وغندل او هغه یې د یوه خپلواک هیواد پر ضد یرغل وباله. د مصر د تینتا ښار په یوه کلیسا کې دننه د چاودنې د کابله لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. د مصر دولتي ټلویزیون د دې پیښې خبر ورکړ. د روغتیا وزارت ویان خالد مجاهد له محلي او دولتي رسنیو سره په خبرو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تایید کړل. د نننۍ دغه چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو دغه کلیسا کله بنده کړې ده. وزارت وایي د پیښې په ساحه کې د نورو بمي وسیلو د موندنې په هدف تلاشي روانه ده. ایسابیان چې د مصر د وګړو 10% برخه جوړوي په ورستیو کې د سختریزو وسلولو لخوا پر لپسې حملې ورباندې سوي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د یوې الوتکې وړونکې بیړۍ په شمول د کوریا ټاپو وزمې ته یوه تهاجمي ډله لیږي. د دغو امریکایي ځواکونو لیږل په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو ښکارندویي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاسیفیک سیمې د قمندانۍ ویان قمندان دیف بینهم نن یکشنبه وویل د کارل وینسن په نامه حمله کوونکې ډله د کوریا ټاپو وزمې ته لیږل کیږي څو په لویدیځ پاسیفیک کې حضور او تیاری ولري. یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ویلي تهاجمي ډله له سنگاپوره د کوریا ټاپو وزمې ته د دې لپاره ځي چې د شمالي کوریا د وسلول پروګرام د وسلو د پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا رهبر او سرپرست ولسمشر هوانګ کیو هن پرون ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا او نورو مسایلو په اړه په خپلو کې له نږدې په تماس کې وي.
له خپل همکارانو رحمت الله افغان او صالح محمد صالحین مننه کوم چې خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلای شئ. د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د حملې له کبله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښې دي. په دې اړه په فاریاب کې له خپل خبریال سره غږیږو. د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنگ په ډګر بدل نشي.
ما د افغانستان هم تشویش داریم که خدای ناخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد.
د افغانستان په جګړه کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو پر شمیر پرون یو بل سرتیری هم ورزیات شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري.
در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحي اساسي دسترسي دارند.
که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدر من اوریدونکو رازو د دې خبرونه لومړی مطلب ته لکه څنګه چې په پیل کې ویل د جوزجان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د حملې له امله سیمه ییزو پولیسو څلور پوستې پریښې دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه داعش جنګیالیو او وسلوالو طالبانو په ګډه کړې ده. همدا مهال په فاریاب کې زموږ خبریال عالم رحمانیار سره د ټلیفون په لیکه دی. رحمانیار صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ د پیښې په اړه وروستي جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
تشکر. با سلام مجدد، همین اکنون ما در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان قرار دارم. رویدادی که تازه که بر ما مواصلت ورزده یا که چشم دید باشندگان ولسوالی درزاب است، برای فعلا جنگ شدید بین پلیس های محلی و گروه داعش در قریه مغل ولسوالی درزاب به شدت جریان دارد. رحمت الله حشر ولسوال درزاب لحظات پیش گفت که از صبح تا به حال 3 تن از نیروهای پلیس محلی کشته و زخمی شده، از گروه داعش و طالب 8 تن کشته شده و 6 زخمی بر جا مانده و از افراد ملکی هم 3 زن و 3 مرد در اثر پرتاب راکت از هر دو طرف زخمی شدند. ولسوال درزاب که خودش همین لحظه در یک تپه حاکم جابجا شده و جنگ رهبری میکنه، گفت تا از حکومت مرکزی و محلی کدام کمک هوایی و زمینی برایشان نرسیده. اما مقامات محلی جوزجان که لحظات پیش جلسه امنیتی داشتند، تلاش میکنند تا از طریق هوا نیروهای کمکی را برای درزابی ها بفرستند. گروه داعش و طالب با هماهنگی یکدیگر عصر روز گذشته بالای ولسوالی درزاب حمله کردند و جنگ همین لحظه در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی درزاب
رحمانیار صاحب تاسو اشاره وکړه چې همدا مهال شدید جګړه روانه ده. دا راته ویلې شي چې د دغه پیښې مسولیت یا د دغه برید مسولیت کڅن د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه ویلي چې دا برید دوی کړی ده. دا راته وایي چې امنیتي چارواکي څه وایي چې د وسلوالو شمیر په څومره کې ده چې دوی تر اوسه پورې یعنی ونه شوی کړی دوی مهار کړی او ولې ورته له مرکزه مرستې نه دي ورسېدلي؟
بله، قبل زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام چپتی بر رادیو آزادی گفت که این حمله را طالبان به دوش دارد. مثلا شب گذشته ظاهر پادشاه یک قمندان همراه با 3 تن دیگر کشته و زخمی شد، او را هم زبی الله مجاهد گفت که تعداد کشته شده ها 9 تن است. اما رحمت الله حشر ولسوال درزاب کشته و زخمی شدن 6 تن از پلیس های محلی را تایید میکنه. اونا منتظر کمک های هوایی و زمینی هستند. حشر منتظر است و انتظار میکشه که از مرکز و یا از مرکز شهر شبرغان بر از اینا کمک برسه. مسئولین ولایت جوزجان و والی جوزجان همراه با مقامات امنیتی که لحظات قبل جلسه امنیتی داشتند از فلوربی شاهین و از مرکز از کابل توقع کمک هوایی و زمینی را کردند، اما تا هنوز کمک به آنها نرسیده.
بله، ډیر مننه. په جوزجان کې زموږ خبریال عالم رحمانیه رو چې همدا مهال د جوزجان د درزا پولیسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د خبره د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د رواني جګړې په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. د ښاغلي رحمانیار د خبرو مهم ټکی دا و چې د ویل جګړه همدا اوس روانه ده، خو تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویل چې تر اوسه پورې دوی ته مرسته نه ده ورسېدلې او دوی چارواکي وایي چې توقع لري چې دوی ته په وخت مرستې ورورسول شي تر څو دغه روانه جګړه مهار کړي. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریا او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي اندېښمنه ده او دا کار دلته امریکا او روسیه سره مخامخ کولی شي. همدا مهال یوسف زادران زموږ همکار سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات لري. زادران صاحب، مهرباني.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې بېپرې اړیکې او متوازن پر بهرنۍ سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنې له څرګندولو سره وویل چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زادیار چې په دې ورځې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښایي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد سره خرابې نه کړي.
جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه نیست. به همین دلیل است که ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدا ناخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد. اما افغان ها متوجه دسایس و توطئه ها هستند، متوجه هستند که بعضی از کشورها مبارزه صادقانه با تروریسم ندارند، مبارزه صادقانه با پدیده مواد مخدر که شما امروز در مجلس یاد کردید متاسفانه ندارند به رهبری ایالات متحده آمریکا.
ښاغلی عزتیار وایي له بده مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخولو په برخه کې خنډونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښنه لري چې د افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه دا اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه مسکو او واشنګټن ترمنځ ټاکر رامنځته شوی دی، او دا هغه وخت چې امریکا د سوریې حکومت د هغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له شیمیاوي وسلو کار اخیسته وو د هغه هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا 60 کروز توغندي وورول. د افغانستان په ګاونډ کې روسیې او ایران بیا د امریکا د حمله غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې افغانستان یو خپلواکه هیواد دی او دا اړیکې د خپلو ملي ګټو په خاطر سنجوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی:
ما بارها گفته ایم که چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با یکی از کشورهای دوست در گرو چگونگی روابط ما با کشور دیگری نیست. هیچگاهی نحوه روابط و همکاری ما با یک کشور بالای نحوه روابط و همکاری با کشور دیگری تأثیری ندارد. جمهوری اسلامی افغانستان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی است. ما طرفدار تنش در روابط با هیچ کشوری بخصوص با کشورهای همسایه هیچگاه نبوده ایم و نیستیم.
بله، او دا په داس حال کې ده چې افغانستان له امریکا او ناتو سره امنیتی او ستراتیژیک تړونونه لري، خو روسیا په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې جګړې داعش او مخدره موادو سره اندېښنه لري.
بله، ډېره مننه یوسف زادرانو چې د افغانستان د مشرانو جرګې د هغه اندېښنې په اړه له قدمونو اوریدونکو سره جزئیات شریکول چې ګواکې افغانستان په دویمې سوریې بدل نشي او دلته جګړه ګرمه نشي. په افغانستان کې د روسیې په داعش د مخ پر زیاتېدونکو نفوذ څخه روسیا اندېښنه لري، او قدر منوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته، داعش په افغانستان کې تر ډیره د ننګرهار په ولایت کې فعالیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان په جګړه کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو یو سرتیری پرون په ننګرهار کې وژل شو. ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اصلي مرکز کې وژل شوی دی. د دې ډلې پر ضد په عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوي سرتیری ناټو د دغه هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې اړه به جزئیات وروسته شریک کړي. احمد تکل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټویټر پانه خپور شو، ویلي یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماښام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. تورن بل سالوین ویلي دا سرتیری د ځانګړو امریکایي ځواکونو له منصوبانو څخه و. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. افغان او امریکایي ځواکونه له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي، وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناټو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایي چارواکي د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعاله ده. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر ښایي 700 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 زره کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپلې څانګې د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ، او له هغه رئیس یې د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون او همدارس د شیعهګانو پر اهدافو د څو حملو په ګډون د ګڼو وسلوالو حملو مسؤلیت منلای دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
پاکستانی پانګوالو او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیا وشته، خو افغان پانګوال بیا په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یکشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پانګوالو ته ډېره اسانتیاوې رامنځته کړې، خو د پاکستان له لوري افغان پانګوالو ته ستونزې جوړېږي او ورسره ښه چلند نه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لوري سره په دې اړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه ورسره مطرح کړي. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
په داسې حال کې چې افغان حکومت د پاکستانی پانګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو پاکستان د تل په څیر افغان پانګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویان سیم الدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستانی پانګوالو لپاره، ترانسپورټرانو لپاره، په کوم کې پاکستانی شرکتونو لپاره په داخل کې ډېر ښه امتیازات په نظر کې نیولي، سهولتونه په نظر کې نیولي دي، مشکلاتو ته نه ایجادېږي ډېر. مګر په مقابل کښې د پاکستان کې زموږ د پانګوالو لپاره، زموږ د تجارانو لپاره څه په نظر کښې نه دي نیول شوي. همېشه ورسره ډېر بد چلند کېږي، ډېر بد برخود ورسره کېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، پیسې په زور اخیستل کېږي.
ښاغلی پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول پاکستان ته د 600 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتک ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د یوې میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو چین ته د رسېدو لپاره د قینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د ښو سوداګریزو اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به له پاکستاني لوري سره په دې اړه ناسته ولري او یا د ستونزې به په جدي توګه مطرح کړي. زیاتره ستونزې هوارې شوې او په نږدې راتلونکي کې به د ابتکار راتلونکي ناسته ترسره شي او هغه ستونزې چې په دې برخه کې موجودې دي د افغانستان له لورې به په جدي توګه یو په یو مطرح کېږي. او زموږ لیدلوره په دې اړه دا ده چې د سیمې د هیوادونو سره چې کوم سیاست موږ لرو، دوی هم زموږ د سوداګرۍ په برخه کې همداشان سیاست ولري. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي حکومتونه باید سوداګریزې اړیکې په سیاست پورې ونه تړي او سوداګري له سیاست څخه لرې وساتي. ښاغلی سیدی وایي که چیرې پاکستان افغان سوداګرو ته په پاکستان کې ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي او خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم رسیال محمد محقق وایي چې په نړۍ کې عدالت او ثبات د تامینولو لپاره د ملګرو ملتونو رول مهم دی. ښاغلی محقق دغه څرګندونې په مزار شریف کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. مجیبالرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق شمالي ولایتونو ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د عدالت او ثبات په برخه کې یو غیر موثر بنسټ دی. محمد محقق تیره ورځ په مزار شریف کې د یو غونډې په ترڅ کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه لسیزه کې د ملګرو ملتونو سازمان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نه دی توانېدلی چې د عدالت او ثبات د ټینګښت په برخه کې خپل رسالت ادا کړي. هغه په نړۍ کې د عدالت او ثبات د ټینګښت په اړه د ملګرو ملتونو د نقش په اړه وویل.
سازمان ملل متحد در همین
د ملګرو ملتونو په تیره یوه لسیزه کې چې حداقل یې زه شاهد یم، د عدالت او ثبات د تامینولو په برخه کې په نړۍ کې یو تصمیم نیونکی او مؤثر سازمان نه دی پاتې شوی. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي سره له دې چې د ملګرو ملتونو په شان یو نړیوال بنسټ موجود دی، خو په نړیوالو مسایلو کې اصلي تصمیم نیونکي د نړۍ قدرتمند هیوادونه دي. هغه وویل چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د میلیونونو کسانو د قربانۍ کېدو او سرنوښت په اړه د نړۍ ځواکمنو هیوادونه تصمیم نیسي، او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو غیر مؤثر بنسټ پاتې شوی. محقق زیاته کړه هر څوک او هر هیواد چې په نړۍ کې قدرت لري د همغو خبره عدالت ده، او هغه هر څه چې وایي د هیوادونو د میلیونونو کسانو هم د ماشومانو ښځو نارینهوو چې قرباني ورکوي سرنوشت دوی تعینوي او قدرتمند هیوادونه خپل زور اعمالوي، خو د ملګرو ملتونو نقش په دې برخه کې مؤثر نه دی تمام شوی. محمد محقق افغانستان کې نامنه ته په اشاره سره وویل چې د هیواد کې کابو شل تروریستي سازمانونه فعالیت کوي، خو د هیواد کې د ثبات ټینګښت په برخه کې ملګرو ملتونو هیڅ مؤثر نقش نه دی ایفا کړی. باید یاد کړم چې د محمد محقق د یادو څرګندونو په اړه تر دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
قدرمون آوریدون کو او دا هم یوا نریوال موضوع د سوریې د ولسمشر اصلي ملاتړو د روسیې او ایران لوړ رتبه پوځي چارواکو د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا برید وغانده، او هغه له مخکې پلان شوی برید وباله چې د دوی په وینا هدف یې د یاغي وسلوالو ډلو پر وړاندې د اسد د رژیم د پرمختګ مخنیوی دی. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله په ادلب ولایت کې په وروستیو دوو جلا هوایي بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
د ایران او روسیې لوړ رتبه پوځي جنرالانو د سوریې پر یوې پوځي اډې د امریکا د توغندیو برید وغانده، او ژمنې وکړه چې د ترهګرو پر ضد جګړې ته به دوام ورکړي. ایران او روسیې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ټولې مخالفې ډلې ترهګري بولي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د خبر له مخې د روسیې د پوځ لوی درسیز والری ګراسیموف له خپل ایراني ساری جنرال محمد باقری سره د شنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. د خبر له مخې دواړو جنرالانو د سوریې پر هوایي اډې د امریکا عملیات وغندل، او هغه پر یو خپلواک هیواد انتیری وباله. روسیا او د ایران شیعه رژیم د سوریې په کورنۍ جګړه کې د اسد اصلي ملاتړی دی. په دغه جګړه کې د ښکېلو یو شمېر اپوزیسیون ډلو ملاتړ بیا د امریکا متحده ایالات او ترکیه کوي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ د سوریې د شایرات هوایي اډه په لسګونو کروز توغندیو وویشتله. د امریکا پوځ وایي د هغه اډه ده چې د اپریل پر څلورمه په خان شیخون د کیمیاوي وسلو د حملې لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی و. په دغه حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول. د روسیا او ایران د پوځ د مشرانو تر دې څرګندونو مخکې د دواړو هیوادونو مشرانو هم د امریکا د حملې وروسته په لومړیو ساعتونو کې ورته څرګندونې کړې وې، او دغه حمله یې غندلې وه. دواړو جنرالانو دا هم ویلي چې دغه د مزایلو حمله له مخکې پلان شوی وه، او هدف یې دا و چې د سوریې د پوځ پرمختګ ورو او د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو روحیه پیاوړې کړي. دوی دغه راز د تکفیري ترهګرو چې اشاره یې د اسلامي دولت ډلې په ګډون سوني سخت دریځو اسلامي ډلو ته د په وړاندې د جګړې د پراخېدو ژمنه وکړه. د کیمیاوي وسلو له حملې او ورپسې د امریکا د توغندوي برید څخه د امریکا اکثر متحدینو د واشنګټن ملاتړ وکړ. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل دې ته په پام سره چې په سوریه کې وضعیت ډیر بدل شوی، موسکو ته د اپریل په لسمه پلان شوی سفر لغوه کوي. د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتونو څیړونکو د دغه کیمیاوي وسلو د حملې په اړه پلټنه پیل کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا ویل چې ټولې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې دا د کیمیاوي وسلو حمله وه او له هوا شوې ده. په عین حال کې په بریتانیا کې میش د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې په ادلب ولایت کې په دوه جلا هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دغه ډله وایي لږ تر لږه 13 کسان په هغه هوایي برید کې ووژل شول چې د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د حملې ځای ته نږدې ناپېژندل شو جنګي الوتکو د شنبې په ورځ وکړ. پر ادلب ولایت چې د یاغي وسلوالو په ولکه کې دی، له یوې مودې راهیسې د سوریه او د هغوی ملاتړي روسي ځواکونه د وسلوالو پر اهدافو حملې کوي. د بشري حقوقو د څار د ډلې په وینا په وژل شو کې لکتر لګه 15 ماشومان دی او د ویرشته چې د مړو شمیر لدی زیات شي. د ملکی دفاع د ځواک چارواکو د وژل شو کسانو شمیر 19 تنه او د ټپیانو 22 تنه خوځلې دي. په عین حال کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د شنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مشکوکو جنگیانو تکو د رقه په لمنه د داعش تر کنټرول لاندې هني د کلی کې یو انټرنیټ کافي وښته چې لکتر لګه ولس کسان وژلي او 12 تنه نورې ټپیان کړي دي. روقه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ پیاوړی مرکز ګڼل کیږي، د امریکا ملاتړي د کوردانو او عربانو ائتلاف او د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه د بیرته نیولو لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
قدر موریدونکو، وخت په کابل کې د مسپخین 2:13 شوې. رحمت الله افغان په سټوډیو کې د یو لاند خبر نه چمتو کړی دی.
د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي چې د عدالت او د ثبات په برخه کې د ملګرو ملتونو په سازمان یو ګټور بنسټ نه دی. د ورزګان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر اوسه 100 جره بزمکه له کوکنارو پاک کړي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 80% کې افغانان اساسي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی لري. په بریتانیا کې د راده سوریه د بشري حقوقو د سر د لوی په سوریه کې په دو هوایی حمله کې لک تر لګه 15 درس کسان وژل شوی دي. شکیږي چې د سوریه د کورنۍ جګړې مخالف لوري به پکې لاس لري. د روسیا او ایران جګپړو جنرالانو د سوریه پر پوځي اډه د امریکا توغندي حمله وغندله او ژمنه وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپل جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیا عموماً د سوریه د ولسمشر بشار الاسد مخالفو ته تورستان وایي.
قدرمنو اوریدونکو، له رحمت الله افغان مننه چې لاند خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته فرشتنې دا روغتیا د ژوند شتمني خبرونه چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په اړه پکې بحث کیږي چمتو کړي ده.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د خار جوړونې وزارت او د اداري اصلاحاتو کمیسیون نن د کور جوړونې د تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم لومړنی تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری خبریالانو ته وویل چې د تصدۍ فعالیت په ټولنه کې د ستر اقتصادي پرمختګ سبب ګرځي. نوموړی وایي چې ډیر ژر دوی د کور جوړونې تصدۍ د بیا رغونې چارې پیلوي چې په فعالیت سره به یې زیات شمیر کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان تل افغان سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو پر ځای ستونزې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل د نړیوالو اصولو خلاف افغان سوداګر زوروي او ناسم چلند ورسره کوي. د ښاغلي پسرلی په خبره افغان سوداګر د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې تل د پاکستان لاسنیوی کړی، خو د پاکستان حکومت افغان سوداګرۍ او ترانزیت ته پلمې ګوري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې حق له پاکستاني چارواکو سره په یوه ناسته کې دغه ستونزې په جدي توګه مطرح کړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1220 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2310 افغانۍ، د وریجو یو درنی منې بوجۍ 1200 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 20 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زیری رانی تومنه 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 423 افغانۍ. د ملتیا مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز در این برنامه روی دسترسی مردم به ارزش خدمات صحی صحبت میکنیم و در این برنامه اختصاص دادیم به مناسبت روز جهانی صحت. شنونده های عزیز در این برنامه دکتر صاحب سعید حبیب اراول مسئول ملی خدمات صحی جامعه وزارت صحت ما مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. شما هم اگر سوال دارین میتونید تماس بگیرین. اما قبل از تماس ما گزارش را که در همین مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 80% مردم این کشور به خدمات صحی دسترسی دارند. فدا محمد پیکان معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید این وزارت تلاش می‌نماید تا دسترسی مردم به ارزی خدمات صحی را در نقاط دوردست بیشتر سازد. به گفته آقای پیکان این وزارت در نظر دارد تا در سال جاری میلادی با ایجاد 350 مرکز صحی دیگر دسترسی مردم به خدمات صحی را بیشتر سازد.
شما میفهمید در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند. به می ارتباط در حدود 350 مرکز صحی قرار است که در سال 2017 تازه ایجاد شود و این خود دسترسی خدمات را در مردم افغانستان بلند می برد.
به اساس معلومات مقامات وزارت صحت عامه همکنون شماره مراکز صحی در کشور از 200 به 2000 مرکز رسیده و تعداد کارمندان صحی از جمله قابله ها نیز افزایش یافته است. از سوی هم گزارش ها از ولایت دوردست خبر می دهد که موجودیت ادویه بی کیفیت، نبود کارمندان صحی مسلکی، عدم دسترسی به مراکز صحی و نبود کارمندان صحی زن از جمله مشکلات هستند که مردم در نقاط دوردست کشور با آن مواجه اند. با این همه وزارت صحت عامه این مشکلات را تایید کرده می گوید این وزارت به خاطر رفع این مشکلات اقدامات جدی را روی دست گرفته تا مردم در سراسر کشور به ارزی خدمات صحی با کیفیت دسترسی داشته باشند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 و اف ام 100.5 نشرات دارد. خب شنونده های عزیز گزارش یک جا شنیدیم. شما هم اگر در این مورد سوال دارین میتونین با شماره های 0782255 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتون را از دکتر صاحب پرسان کنین و همچنان میتونین همین لحظه برنامه ما را در صفحه فیسبوک به شکل زنده مشاهده کنین و سوالات و پیشنهاداتتون را نیز میتونین در همانجا مطرح نمایین. آدرس فیسبوک ما facebook.com/azadiradio. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد از اینکه چه تعداد مردم در افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارن و بیشتر در کدام ولایات هست میشه معلومات بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرد تشکر از برنامه خوبی که در مورد صحت و مطابق به روز صحت جهانی شما عیار کردین صحبت داشته باشیم. در این شکل نیست که مردم افغانستان مانند مشکلات که در همه ساحات دیگه اجتماعی دارن در مورد صحت هم مشکلات دارن، اما خوشبختانه که در حدودی بیشتر از 60% مردم افغانستان به کمک های اولیه صحی حداقل دسترسی دارن و ما وزارت صحت عامه افغانستان با همکاران صحی بین‌المللی و ملی خود میکوشد که مشکلات صحی دیگی را هم مرفوع بسازد و سهولت های بیشتری آماده شود بر مردم و رسیده شود. در این مورد برنامه های بسیار زیاد را وزارت صحت عامه با همکاران بین‌المللی خود زیر کار دارد و انشالله مشکلات صحی روز بروز امیدوار هستیم کم شده بره، اما به شرطی که حالات عمومی افغانستان خصوصا مشکلات امنیتی حل گردد.
تشکر دکتر صاحب. شما که گفتین بیشتر از تقریبا 60% مردم به خدمات صحی، البته میشه یک نمونه نام بگیرید که بیشتر کدام خدمات است که مردم به او دسترسی دارن؟
قسمی که شما معلومات دارین مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان یک مشکل، یک چالش بسیار عمده مونده صحی بر مردم افغانستان بود و هنوز هم هست که در این ساحه وزارت صحت عامه میکوشه که خدمات را که در مورد خدمات صحی در مورد مادران و اطفال است در هر جای و هر منطقه و هر ولسوالی و حتی هر قریه و میکوشیم که خدمات صحی را عرضه کرده بتانیم و به این خدمات صحی رسیدگی داشته باشد. چون میزان مرگومیری مادران و اطفال در افغانستان بیشتر است، خدمات صحی هم نسبت به خدمات صحی دیگه خوشبختانه بیشتر از دیگه خدمات عرضه میشه.
دکتر سر قسمی که خودتان هم مشاهده صحبت کردین و گفتین که در رابطه با مرگومیری مادران، البته اکثرا تماسایی که با رادیو آزادی گرفتم میشه و در اکثر برنامه ها که با مردم با سر کار داریم یا میشنویم، اونا از نبود کارمندان زن مخصوصا از طبقه قنوز در ولایات شان شکایت میکنه و به همین دلیل به خاطر عرفانات ناپسند میگه ما نمیتونیم مثلا نزد دکترای مرد مراجعه کنیم. در این رابطه عرضه خدمات صحی وزارت سلامت چی است؟
در این شکل نیست که ما در افغانستان کلانترین مشکلی که نظر به مشکلات چند مشکلی که داریم، یک عرف و عادات که در افغانستان حاکم است و دومی است که مشکلات جنگ 30 ساله و بیشتر از 30 سال که در افغانستان است، این مشکلات را داریم که ما در مورد در تعلیم و تربیه همه به سطح مردها هم مشکلات کمبود داریم، خصوصا به سطح زنان بسیار زیاد مشکلی داریم. ببینید در این شکل نیست که کارمندان صحی زنانه در ولسوالی ها و اطراف و ولایت حتی در شهرها مشکلات داریم و علت زیست که ما در ولسوالی ها و ولایت تا حال دختران و خواهرانی که از مکتب فارغ شده باشه اونا آماده ازی باشه که فاکولته ها را بخونه و یا خصوصا از یک میتودی بسیار خوبی که وزارت صحت عامه به خاطر حل ازی مشکل استفاده میکنه، تربیه دههای جامعه هست، از این کار میگیریم یا کارکنان صحی جامعه ما. این میتودهای است که وزارت صحت عامه به کار انداخته و در این مورد حداقل ضرور است که در هر قریه اگر ما بتانیم یا در هر ولسوالی حداقل چند نفر از خواهران خود که تعلیم یافته و تحصیل یافته باشه از اونجا باشه که تا اونجا کار کنه به اون مردم خود. اما با تاسف بستا حالا ای تو ولایت را هم ما شما داریم که در هجا یک دکتر زن از خود ولایت پیدا نمیشه، چی بمانه به ولسوالی ها. این مشکلات در مجموع از مردم افغانستان است که موجود است.
با این صحبت های خود نامه میتیم مالی یک شنانده همیشه که ما روی خط هستن، قاری صاحب پشتون. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرسیدن خود تا سلام و نورانده کم در زبر رادیو تول کار کنم که آوردون کتا او ساسو درانه میلمت سلام و نورانده کم والو چه خپل نظر ورکو نظر خدا ده چه و تیر عمر تا پا کتو سر یعنی که 2001 کالو او دو ایساکو دا خو واقعان دیر پر مقصد شوی ده واقعان پا غو وقتی بزمش کلینکون از مرسلیری و شبخانی از مرسلیری و کچیری و یو شاسه ایت یلادی نش نشایی پیش واقع پرلاری بن مرکیدن نپاش به خاطری که افسری مریض وی مرد نت پیدا لیچ داو پنجیک سی داو سامان دی دیبا مرد بنوری نور کولی رانی داو دانی ترسوی چه باغ بود گیاسی مرکز فرسوی اگه مرکیدای داغ بوده شر نپاش به خاطری نه داو واقع مشکلات و چه و مختی مگر وست نه صدا مشکل خو یو نو مشکلات چې موږ لرو تاسو مخ په درادیو طریقه تکرار کړه خو دا چې دولت موږ د ملت په دغه مشکلات رسیدګي وکي یو په ډیرو کلینیکونو کې د ولادت نه شایي پارسه کې نه موږ قابلیت نه لرو کچېری موږ نه تعلیم پارسه کې واقعا و تعلیم ته د قابلیت پیدا کو دا به ملت لپاره اسانتیا راولي. نو بل خبره دا ده چې بعضی ځایونه کې پډیرو شپخانو کې په واسطو باندې کار کوي. یو خبره دا ده. نو بل خبره دا ده چې تاریخ تیر دواوی کله کله استعمالي سړکو پر سر باندې ګولۍ خرڅېږي څوک سرور توای. او بل خبره بیا کیفیت دوا اوس ګوره تاسو ګورئ یو دانه پرستامول یو پکر پرستامول په پاکستان کې په شپږ کلداري خرڅېږي په سل کلداري افغانستان ته د کیفیت دوا غن راځي څوک مخنیوي نه کوي دلته پرستامول په درې روپې خرڅېږي خو اکان کیفیت نه لري. او بلکې دولت د ملت سره دا خوبي و کې فروکی و موږ غوړنۍ دولتو ته موږ زو په نظر پاکستان او هندستان او ایران ته موږ چې نو کوي مریضي مونږ کوي شکلې درې موږ زو په صلاحو ملونه ډالر تقریبا د افغانانو په ورځ په کال کې پر غوړنۍ باندې مصرفي د افغانستان دا د افغانستان د اقتصاد زور دی چې د دې ځای موږ زو الته مصرفو هغه ته مې نه پلي ورکو هغه ته دوا پلي ورکو هغه ته وتاک پلي ورکو موږ ته مډرن شپخانې مجهز ډاکتران وروزل شي او موږ ته مډرن شپخانې جوړ شي زموږ هیوادوال په دغه مصیبت خلاص شي. پوسټر مې د ډاکټر سره زده ده کوم دوه دي چې دولت کوي تاسو د عامې روغتیا د وزارت په نمایندګۍ څومره زیاده چې کوم سره کوي دا به عملي شي.
تشکر بسیار زیاد پشتون صاحب، سوالای بسیار خوب را مطرح کردین. بفرمایید دکتر صاحب.
بسیار خوب، از فکر کنم چه جناب قاری صاحب پشتون دیر خوب مسئله تا اشاره کرد، دیر خیلی مسئله نه چو مسئله تا مسائل تا چرا طول از من پسیهی خدمتون و سیهی پروگرام مانه دیر تاثیر لغوردهی. اول خدا دو اخپلا واضح کلا چه دی 2001 نرا پده خواه الحمدلله دیر تغییرات را گلی. خو زه د عامې روغتیا د وزارت د یو واړه کارکوونکي په صفت باندې دا خبره غواړم عرض کوم چې دا کافي نه دي. موږ په دې باندې دا نه وایو خلکو ته چې موږ بیخي ډیر کار کړی، یعنی دا هم کافي کار نه دی، نور هم لا کار ته ضرورت لرو او باید کار وشي. دا د دغه امکاناتو په موجودیت کې موږ اوس هم کم کار کړی. خو دیک شک نشته چې الحمدلله یو څه ناڅه د مثال په توګه که د میندو د مړینې اندازه او کچه تاسو وګورئ چې په 2001 کال کې چې قاري صاحب مثال راوړ، په هغې کال کې زما یاد دی او تاسو به هم یاد دي چې 1400 میندې په 100,000 میندو کې خپل په ولادي حالت کې خپل ژوند له لاسه ورکو، یعنې دا ډېره جګه کچه وه په دنیا کې. اوس الحمدلله راټیټه شوې او حتی نیمایي نه هم راټیټه شوې. خو د دې سره سره نور هغه کوم مثالونه چې هغوی ورکړه چې د بې کیفیته دواګانو دا ډېره اساسي موضوع ده. ګورې زه یوه خبره بله عرض کوم چې دا تړاو لري په هغه مسله باندې چې قاري صاحب وویلی چې ولې زموږ خارج ته ډېرې پیسې وګورې په میلیونو ډالره هر کال زموږ د خلکو مصرفېږي د جیب نه چې هند او پاکستان او ایران یا نورو ملکونو ته تداوی دپاره ځي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده. او یوه برنامه د دې چې موږ باید دا اوسي چې فقر په افغانستان کې د دې راټیټول، یعنې د روغتیا په یو په تعهداتو کې دا دي چې افغانستان کې فقر راکته کې د څه نه د بې ځایه روغتیایي مصارفو د خلکو د جیب نه چې کوم مصارف کوي. او په تعصب سره چې همدا اوس موږ ډېرې پیسې بهر ته ځي په داخل کې خو څه کوي. نو زه وایم چې که دغه د دې ته حتما تاسو چې متوجه یي، موږ خو لا زیات متوجه یو چې دغه دواګانې عینې ادویه یا دوا یا درمل په افغانستان کې تاثیر نه کوي. او یا دوی چې مثال ورکوي چې په پاکستان کې اصلي دوا قیمت څومره دی، په افغانستان کې څومره ارزان ده، واضح خبره چې بې کیفیته دوا موږ ته رالیږل کوي. او په دې کې موږ د عامې روغتیا وزارت او نور مسؤلین، نه یوازې عامې روغتیا وزارت بلکې نور مربوطه سکتورونه پوره مسؤلیت لري. وګورئ د لارو او د قاچاقي لارو بندول د عامې روغتیا د وزارت مسؤلیت نه ده، کې د داخلي وزارت، نور د دفاع وزارت، نور وزارتونه هم مسؤلیت لري چې د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږۍ کې د دغې بې کیفیته دواګانو درملو د راوړلو مخنیوی وکړي. او انشاءالله یو بل غټ خبره به دای چې ما یو مثال په تیرو خبرو کې ورکړ چې په تیره میاشت کې چې زه ایران ته تللی وم، په ایران کې تقریبا 92% دوا د هغوی خپل تولید و خپله په ایران کې. دا ډېره عجیبه خبره، یعنې دا وګورئ دا د هغه سستینبلټي چې موږ ورته وایو دوامدار بودن و یو ښه نښه ده. نو په افغانستان کې موږ دا مشکلات لرو. امیدوار یو چې هم د درملو اوس د نوې ادارې په راتګ سره د درملو تولیدات هم زیات شي او د بې کیفیته دواګان مخنیوی وشي. نو دې به موږ د دې مخنیوی وکړو چې زموږ یو شی بل چې که تاسو اجازه راکړئ چې ووایم چې موږ د عامې روغتیا وزارت د نورو پارتنرانو سره په کوشش کده چې حداقل په هر لوی ښار یا حداقل په 15 لویو ښارونو کې موږ داسې شفخانې یا روغتیایي مرکزونه جوړ کړو چې هغه په تمام معنا باندې کافي وي، مجهز اوسي. نو که په دا کار عملي شي انشاءالله موږ به تر ډېره د بهر ته د تلونکو ناروغانو مخنیوی کړي او په دې هکله به مرسته کړي. دېک شک نشته چې مشکلات شته او موږ د خلکو په همکارۍ په کوښښ کې یو چې د مشکلات حل شي.
تشکر ډاکتر صاحب. برادر ما البته شنوندی همیشگی ما عبدالستار آخوندزاده هستن. آخوندزاده صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم شیر محترم. سلام علیکم خود به شما با دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از اوگستوال بالا ما رابطه.
آخوندزاده صاحب سلام خدمت شما، هم بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتان بگوین.
خوش باشین. راجع به موضوعش من یک نظر کوتاهی داشتم.
بفرمایید.
نظر می هستم که شما تنگ بنی ولسوالی بارومرغا 300,000 یا 400,000 نفوذ زندگی میکنن روی ولسوالی هسته. یک وقت پیش از دولت هم که بود با مرکز ولسوالی 1-4 دکتر ماینه خانه دیشتر آلام هم رقم هست. 1-4 تا دکتر با کلینیک هست. دکتر هست که 6 ماه کورس خانده. اگر هر رقم مریضی به زینا مراجعه میکنه اینا هم یک رقم دوا دو پاکت گولی رو به زینا میتره و دیگه دوای خوب هم و بازار سودا میکنن. ولی قابله هم که اصل قابله که 6 ماه کورس خانده اونا با قابله تو چندان بلدیت نداره. اگر ده مریض پیش از اینا باید حتمی 3 تا اختلاف میکنه یا اولادش یا خودش هفته دیگهش اگر نجات پیدا کنه. دکتر صاحب میگه 60% مردم افغانستان حد دسترسی داره. من میگم که 20% هم نداره. این زیبان مریضای سخت که از اینا رو همه که به طرف پاکستان ایران و زود طرف ها میبره. مریضای دیگه هم که هستم اینجا دکتر کسی هسته میره و پیش از اینا یه باش خالی نکنه دوای به کیفیت میده از بد کرده بدتر میشه. اینطور که دکتر صاحب لنی رقم به افغانستان از کن مردم به چیز دسترسی نه درست اگه به شعارات بیشتر باشه کمی بیشی به اطراف اصلا واکسین چند دفعه گفتن واکسین کمپین مثل سر تاثیریه چی کار فلان ما به میگا چند دفعه با برنامه شما یادآوری کردم واکسین ما تا به میگا آماده باشه. اینا میگم ما واکسین رو چه کم میکنن اگر چه کم میکنن خب بعد یاد جوی مردم افغانستان در خانه بسوانه پرته و خامنا مردم افغانستان چه واکسین به اونجا نمیه. اینا همه گی مثل می دیگه مسئولین دولت کمی وادای خلاف میته و با وادای خوافا نمیتنه سی اتهام
تشکر آخان زاده صاحب. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. سلامت باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
بسیار زیاد تشکر آخونزاده صاحب واقعا که حقیقت متوجه شده و مشکلاتی را که نه تنها اونا گفتن بلکه ما هم میبینیم که نه تنها میشنویم بلکه گاه گاهی ما میریم با ولایت با ولسوالی ها سفر داریم و میبینیم که در اطراف ما چی مشکلاتی وجود داره. در ولسوالی بالامرغابه که اونا گفتن که در حدود 300 الی 400 هزار نفوس ها گفتن. ما بر از اینا میگیم که از اساس اصول وزارت صحت عامه اینا مستحق زیست که وجه یک ولسوالی یک شفخانه ولسوالی موجود باشه. یک شفخانه بسیار مجهز ولسوالی که ما یک معیار بر از او داریم. اگر اینا ای ولسوالی را در شفخانه خود نداره ما برشان میگم که سر از امروز اینا در تماس با ولایتشان با مسئولین صحیحشان که باید یک شفخانه ولسوالی با می نفوس که اینا دارن حتی یک هزار و چند هزار کمی هم باشه فرق نمیکنه هم باید یک شفخانه در اوجه باید باشه. و دومیست که ما فکر میکنم که در اکثر ساحات که ای پرسونالی که کمبود است
و گفتن که غیر مسلکی هم
غیر مسلکی هم. ما مطمئن هستم که امی پرسونالی که وجه است از دیگه جای شاید مردم با مشکلاتی که نمیتونه وجه بیان و امو پرسونال خود ولسوالی و ولایت است که در امیجا کار میکنه که و اینا هم میشه که با امی موضوع رو با مسئولین صحی و ولایتی خود شریک بسازه. ما امی موضوع از اینا را با مسئولین ولایت وزارت صحت عامه شریک خود ساختم. وعده نمی کنم و وعده های بی جای نکردیم و نمی کنیم که عمل شد. ما مطمئن هستیم و یک چیز دیگه است. یک بار دیگر میگم که از جناب اخوندزاده سبیر خواهش من به صفت یک سفید منطقه یک کلان منطقه اینا هم مسئولیتی داره تن از دکترها و از مسئولین نیست.
در رابطه به می واکسیناسیون هم چندین بار در برنامه ما صحبت کردن گفتن رسیدگی میشه ولی بازم شکایت داشتن کجا
بازم شکایت بله. در حالی که تا جایی که ما خبر هستیم و ما به معلومات داریم برنامه واکسیناسیون افغانستان برنامه بسیار عالی و با داشتن امکانات بسیار کافی کار میکنه در افغانستان. ما نمیفهم که در ولسوالی و منطقه از اینا چی مشکلاتی وجود داره
که نرفته.
چرا با برنامه واکسیناسیون با نفرای مسلکی
و خوبه از طرف وزارت صحت
از طرف وزارت صحت بررسی میشه
کجا
نمیرن. یعنی ما خدمت شما عرض کنم چینل واکسین که از کجا حتی تولید میشه و بالاخره تا جایی که تطبیق میشه این وزارت صحت عامه تعقیب میکنه و مسئولیت داره و ما در این باره مشکلات من نمیگم که مشکلات شاید نباشه مشکلات شاید باشه اما از اخوندزاده صاحب خواهش میکنم که اینمی مشکلات نه تنها مردوی چه با مسئولین وزارت صحت عامه شریک خواهد ساختم، بلکه اینا هم کوشش کنن که با مسئولین صحی و مسئولین حکومتی ولایتی خود این مسائل شریک بشن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه مریخ هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه صحت. بگوین سوالتان، اول خود معرفی کنین بعد از سوالتان بگوین.
خاتمال افغان است، خوشنام
افغان صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین. بگوین سوالتان.
از ما پختن خدا پوست دا ملکی شفانه که دا کم کرد دکتران دی او کردون که تسلام تنهاگانی پا ملیاری نرسیدی او بل ملیاری سی دمات نکی دواهی کم والا زیاد زیاد بیدل دا.
دکتر صاحب سوالشان گرفتی؟ میشه دوباره
اگر غلط نفهمیده باشم، گفتن که در شفخانه ملکی خوست معیارات کارکردگی خوب نیست و معاشات پرسنل هم
به وقت نمیرسه. سلامت باشین افغان صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنن.
دیم شک نیست که ما ایره راستیم درک کردیم در بسیاری جا که خود ما هم رفتیم دیدیم که بعد از 3 ماه و چند ماه معاشاتشان رسیده و مشکلات که تنها مربوط وزارت صحت عامه نی، بلکه یک مشکل دیگه دولتی هم ما شما داریم که می انتقال بودجه از طریق وزارت مالیه و مصرفیت ها صورت میگیره. این میان خود یک اگر برتون بگویم کاغذ پرانی های بسیار زیادی وجود داره که ایره به معطل می سازه و بسیار به درازا می کشه. یک مشکل ایام است که تقریبا ما فکر میکنم که این مشکل دکتران نیست که یا مشکل وزارت صحت عامه نیست که پیسه به نواخ میرسه و معاشات نواخ میرسه، اما ضرور مسئولیت داره که او رو باید تعقیب بکنه. و مسئولیت دیگه ای که معیارات تطبیق نمیشه در شفخانه خوست ولایتی خوست، ما فکر میکنم که یک 7 ماه پیش به شفخانه ولایتی خوست رفته بودم و تا جایی که دیدم نسبتا خوب بود، اما با آن هم یک چیز مشکلاتی که از او رو ما نشاندهی کردیم به مسئولین ولایتی خوست و به رئیس صحت عامه ولایت خوست، این موضوعات گزارش کردیم، یادداشت دادیم که باید حل شود و امیدوار هستیم که اگر وقت یافتیم که بازم بریم مشکلات ببینیم که تا کدام اندازه حل شده. و بعضی مشکلات هست که او ضرورت به این نداره که وزارت صحت عامه او رو حل کنه، حتی مسئولین همون شفخانه ولایتی میتونه که مشکلات و معیارات عملی بسازه و مشکلات حل بکنه. و باز هم ایره ما تعقیب خواهد کردیم انشاءالله ببینیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمه که پیشتر هم آخوندزاده صاحب، البته قاری صاحب پشتور هم در رابطه به کارمندهای زن اشاره کردن. البته تایی چند مصاحبه که با خانمهای زن داشتیم، اونا یک چندی تایشان که مثلا جرات کرده بودن رفتن، اونا هم از عدم دسترسی به امتیازات شکایت داشتن که زمان که ما میریم فامیل هم رای خود داریم ولی امتیاز خوب بر ما دادن همیشه و اگر میشم و به سر وقت رسیده بر ما رساندن همیشه. در این مورد کار وزارت صحت عامه چی است؟
مسئولیت وزارت صحت عامه است که رسیم به او اندازه که در ولایات بر یک پرسنل زنانه لازم است که معاش و امکانات مساعد شه او را مساعد بسازه. و ما امین حالم فکر میکنم از طریق دفتری که ما او را به نام دی سی میو یاد میکنیم که معاشات و پول و اجزا تصمیم گرفته میشه از طریق از اونا و موسسات که پرسنل استخدام میکنه. برای استخدام پرسنل در ولایت و ولسوالی ها یک پول خوب کافی را میخوان قبول بکنه اگر موسسات را پرداخت بکنه به استخدام پرسنل زنانه. ما از این ناحیه بر مردم برای پرسنل زنانه خود اطمینان میتونم که اگر مشکلات مالی که وجود داره اینا میتونه بسیار با آسانی را مطرح بکنه با مسئولین صحی ولایتی و حتی وزارت صحت عامه تا پیگیری شود. اما ما تا اندازه که خبر هستم این مشکل وزارت صحت عامه در نظر داره، اما و شرطی که خواهرای ما آماده ازی باشه که به ولایت و ولسوالی ها و نبرن و اوجه آماده کار باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. همکارای ما میشاره کردن، بطا دوستایی که زنگ زده بودن هم میشاره کردن و خود ما میخوام یه بپرسم در رابطه به فروش ادویه خودسرانه که در دواخانه ها فروخته میشه و اکثریت مثلا یک تابلیت هم میبرن از اداری، مخصوصا دوای خواب آور و بعض ادویه های تقویه جنسی و دیگر و دیگر کس، یا به صورت غیر قانونی فروش میشه. آیا وزارت صحت عامه در رابطه به جلوگیری از این کار چه اقداماتی کرده یا روی دست داره؟
بله، وزارت صحت عامه یک مسئولیت بسیار عمدی در این ناحیه دارد، نه تنها در این ناحیه بلکه صحت محیطی یک ریاست مهم وزارت صحت عامه است که در این موارد و در موارد حتی مواد غذایی که در بازار فروخته میشه و روی سرک فروخته میشه، در این مورد ریاست محترم صحت محیطی مسئولیت های خود داره، برنامه های خود داره که قدم به قدم تطبیق خواهد شد و میشه ان شاء الله. و خصوصا در مورد دوا فروش های دستی کسی که این بسیار یک مشکل عمده مملکت ما شماست، حتی دیگه دنیا ما شما دیدیم اگر بری بدون امضای یک دکتر شناخته شده و رجیستر شده هیچ دوایی بر شما نمیده. حتی ما به یک جای رفتم که به صفت دکتر خود معرفی کردم که ما یک دوا کردم برم ندارم. یعنی در دنیا یکقدر قیدت او امو است که اهمیتی کار نشان میده. در افغانستان ما نه تنها که در دواخانه ها بلکه روی سرک و توپی هم فروخته میشه، مانند اشیاء دیگه در با دوکان ها فروخته میشه. یک مشکل عمده است. وزارت صحت عامه و مسئولین در این باره متوجه است. انشاءالله در آینده های نزدیک ما به خاطر کنترل بیشتر از این کار، تا حالا بعض برنامه ها رو برای انداختن اما کافی نبوده و به خاطر کنترل از این کار تا اندازه واسه تلاش خود با همکاری ارگان های دیگه دولتی که ما پیشتر عرض کردم این کار ممکن است که عملی شد.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان ادامه داره. باز هم دکتر صاحب سید حبیب اراول، مسئول ملی خدمات صحی جامعه وزارت صحت عامه با ما هستند تا در رابطه با عرضه خدمات صحی در سراسر کشور معلومات بدهند. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنوید.